द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نندګول ورځ د سراش پاړسم کال د اکتوبر لسمه نیټه د پاکستان کې شوې د ماخام شپه په افغانستان کې دی پینسنی می او په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نوشیروان کلندر
هر کله وایو تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شه د خبرونو سرټکو ته
افغان چارواکی وایي د پاکستان پولو ته نږدې ننګرهار سیمه کې په دوه ډرون بریدونو کې لږ تر لږه شل د داعش تندروه تنان وژل شوي دي. چارواکي وایي د داعش وژل شوو تنانو کې اکثره پاکستانیان دي. د ننګرهار گورنر ویاند وایي
په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې د تیزندي کولو سزا پر ضد ورځ نمانځلی کېږي اسلام آباد کې د هیواد بشري حقونو تنظیم او مدني ټولنو غړو د مرګ سزا ختمولو دپاره احتجاج کړی. چارواکي وایي پاکستان کې دا وخت اته زره پورې خلکو ته د مرګ سزا اورولی شوي.
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں سزائے موت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے.
او امریکای صدارتی کاندیدانو ترمنځ دویم صدارتی مباحثه په وخت دواړو په یو بل سخت نیوکه کې کړې دي. هیلری کلینټن وای داعش په ضد با کوردانو ته وسله ورکوي. ډانلډ ټرمپ وای داعش ختمولو لپاره به نوې پوځي تګلارې ټاکي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان پولو ته نږدې د اچینو نازیانو ولسوالو کې د امریکا بې پایلټه الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه شل د داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي زیاتوي د دوه بیلابیلو بې پایلټه الوتکو بریدونو کې په اچین کې 12 او نازیانو کې 8 د داعش وسلوال وژل شوي دي چې پکې زیاتره تعلق د پاکستان سره دی. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر کاری اجمل د اطلافي ځواکونو په یوې هوایي کاروایي کې د وژنې پخلی کړی دی. د پاکستان ځینې مطبوعات د تعلق د پنجاب سره خودلی او زیاتوي د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي کمانډر وو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ملک دي د مرګ سزا ختم کړي شي. ایچ آر سی پی په مشرۍ کې نن په 10 اکتوبر پاکستان کې د مرګ د سزا پر ضد یو لاریون شوی. په دې لاریون کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې ملک دي د تیزندي کولو سزا ختم کړي شي. یاد دي پاکستان کې نږدې 8000 قیدیان دا وخت د مرګ سزا واره دي. د مرګ په سزاګانو 2015 کال کې د آرمی پبلک اسکول د ترهګری پیخې نه پس پابندي اوچته کړې شوې وه او تر هغې اوسه پورې 400 قیدیان تیزندي کړې شوي.
او د خیبر پختونخوا پیښور آرمی پبلک اسکول برید کې د وژل شوو کورنو مشرانو په یو خاص کې ویلي دي چې د دغه پیښې درج شوې اف آی آر کې بدلون وکړي شي او په دې کې د داخله وزیر چودھری نثار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او دغه شان د خیبر پختونخوا نور متعلقه تنان دي په دې کې فرق جوړ کړی شي. د ډیو ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاپه نور تفصیل راکوي.
په 14 دسمبر کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول کې ترهګر حمله کې د وژل شوي ماشومانو مور او پلار وای دوی فیصله کړې ده دوی په پولیس ته خواست کوي چې د دغه پیښې اف آی آر کې ترمیم وکړي. او د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی د وفاقي داخله وزیر د پولیس مشر او د سکول انتظامیه دي دغه اف آی آر کې نامزد کړي شي چې دوی د دغه پیښې مخنیوي کې د ناکامۍ ذمہوار دي. په ای پی ایس کې وژل شوی یو ماشوم اسفن خان پلار اجون خان چې په خپل یو وکیل هم دی ډیو ریډیو ته صدا وویل.
اف آی آر کې خو موږ کوشش دا کوو چې موږ پکې هغه خلک نامینیټ کړو چې کم خلکو د غفلت د وجې زموږ بچی تللی دي. سیکیورټی ریسپانسیبل پرسن کنه
څوک
هغه کې چې کم یو دی نو چیف منسٹر او آئی جی پی کے پی والا زمونږ پښتونخوا والا انٹیریئر منسٹر چودھری نثار شو او سکول انتظامیہ
په آرمی پبلک سکول باندې په کال 2014 کې په 14 دسمبر باندې تحریک طالبان پاکستان حمله کړی وا او دغه ترهګر پیخه کې 155 کسان چې پکې 132 صرف د سکول ماشومان وجل شوی وو. بیا وروسته د دغه پیخې په پیښور کینټ غربي پولیس سټیشن کې ایف آئی آر هم درج شوی وو، خو تر اوسه پورې په دغه ایف آئی آر کې څوک ملزم نه دی نامزد شوی. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان سرخار کابل کې نامعلومه وسلوالو د انګریزي ورځپاڼې د افغانستان ټایمز خبریال په ډزو جوبل کړی دی. ورځپاڼه وایي عبدالصبور سریر د کابل په امنیتي توګه محفوظه سیمه خواجه بوغرا کې د درې موټر سایکل سورو په هغه محل په هدف کړی چې د دفتر نه کور ته روان وو. اخبار زیاتوي وسلوالو د د موټر، کمپیوټر او موبایل فون هم د ځان سره وړي دي. د افغانستان د خبریالانو خپلواکه مرکز د غبري د غندلې او د پیخي د ککړو ملزمانو را معلومولو د پاره د فوري پلټنو غوښتنه کړې. د پیخي ذمہواري لا چا نه ده منلې. او د امریکا صدارتي انتخاباتو د پاره دویم صدارتي بحث په موقع 13 ورځ ډیموکرات امیدوار هیلری کلینټن او ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ په یو بل سخت ټکونه کړی دي. ډونلډ ټرمپ ژمنه وکړه که چیرې انتخابات وګټل نو د ایمیلونو په معامله کې به هیلری کلینټن زنداني کی. په جواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ په کردار نیوکه وکړه او ویل چې د سپینې ماڼۍ د پاره نه دی جوړ. د اتوار په شپه دغه مباحثه د امریکا میزوري ریاست سنت لوئیس ښار په واشنگتن یونیورسيټي کې وشوه. په مباحثه کې د ډونلډ ټرمپ د زنانو په حق له د سپکو خبرو اډیو ټیپ نه علاوه روس، شام، عراق، داعش او په امریکایي اقتصاد هم خبرې وشوې. د دوانو امیدوارانو، د مسلمانه امریکایانو او د ایمیګریشن په حواله سره تاثرات هم خپل بیان کړه. د ډونلډ ټرمپ وینا وه:
It's called extreme vetting. We are going to areas like Syria where they're coming in by the tens of thousands because of Barack Obama and Hillary Clinton wants to allow a 550% increase over Obama.
ډونلډ ټرمپ وایي چې هیلری کلینټن غواړي هر چا ته د امریکا ته د داخلي اجازت ورکړي بغیر د هغه د ریکارډ چیک کولو. د دې په جواب کې د هیلری کلینټن وینا وه:
We need American Muslims to be part of our eyes and ears on our front lines. I've worked with a lot of different Muslim groups around America. I've met with a lot of them, and I've heard how important it is for them to feel that they are wanted and included and part of our country, part of our homeland security, and that's what I want to see. It's also important, I intend to defeat ISIS, to do so in a coalition with majority Muslim nations.
هیلری کلینټن په جواب کې وویل چې هغه غواړي مسلمانان هم په امریکا کې هغه شانتي حیثیت ولري چې څنګه نور امریکایان لري او مسلمانان هم د امریکا د اقتصاد او د امریکا د ژوند برخه جوړ شي. د دې نه علاوه هغه دا هم غواړي چې د داعش سره په جنگ کې ټولو مسلمان ائتلافي ملکونو سره په شریکه باندې همکاري وشي. د نومبر صدارتي انتخاباتو مخکې د دوانو امیدوارانو ترمنځ دریم او اخیری صدارتي بحث به په 19 اکتوبر کېږي.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د یمن حوثي قبایلو کنټرول لاندې سیمې څخه دوه میزایلونه په خلیج فارس کې د امریکایي سمندري جنگي بیړۍ په لور وشتل شوې دي. بیان جاتوي دغه میزایلونه د اتوار پر سمندر کې پریوتې دي خو امریکایي جنگي بیړو ته سزیان نه دی اوریدلې.
د ګول پورز د جرمني پولیس یو تن نیولې چې په د بم حمله منصوبه جوړولو شکیږي. د شلو کالو شامی کډوال جابر البکر 13 شپه په مشرقي ریاست لایبزیګ کې د لټون د عملیاتو نه پس گرفتار کړی شوی. په هغه شکیږي چې د تندروا مذهبي ډلو سره تعلق لري. پولیسو د البکر په کور کې د چاودیدونکو موادو موندلو نه پس د هغه لټون شروع کړی وو. هغه د 2015 کال نه په جرمني کې دی.
د سویلي کوریا د برقي آلاتو جوړولو ادارې سامسنګ ویلي دي په عارضي توګه د خپل نوي سمارټ فون ګلیکسي نوټ 7 نور جوړول په عارضي توګه درولي دي او وایي د دې ګام مقصد د غفون زیات محفوظ جوړول دي. امریکا، چین او په خپل سویلي کوریا د نوي سامسنګ فون بیټرۍ محفوظ کول په خاطر مارکیټ کې د دې په خرڅولو عارضي بندیز لګولې.
سمندری طوفان میتھیو زور مات شوی او مخې د امریکا شمال مشرقي نارت کارولاینا ته هوړېدلې د 160 کیلومتره د ګنټې په سر تیزی هواګانې وسوم دومره زورورې دي چې د امریکا موسمیاتي ادارې د تباهي خطر جاری کړی دی. سمندری طوفان میتھیو د تیرې یوې هفتې نه د امریکا په اټلانټیک ساحلي علاقو خصوصا هیټی کې ډېره تباهي جوړه کړې وه چېرته چې قریبا 1000 پورې خلک وجلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی په دې خبري خبرونه کې د بشري حقوقو ډلو لخوا د تیزندې په خلاف نړیوالو ورځن مانځلو په اړه باندې به هم رپورټ لرو او دغه شان د آرمی پبلک سکول د وجل شو کورنو مشرانو لخوا د اف آی آر کې ترمیم او په دې اړه باندې نوې غوښتنو په اړه باندې هم یو رپورټ لرو. خو بوزم اول افغانستان ته چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان خپل رپورټ کې وایي چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو د لشکر جنگوی پاکستان طالبانو یو ډلې د مهم کمانډر تیر ورځ په افغانستان کې په هوایی برید کې د وجنې پخلی کړی دی او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د اچینو په نازیانو اولسوالو کې په بے پایلټ الوتکې برید کې تر شلو پورې داعش وسلوال وجل شوي دي. نور تفصیل پی حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
لا پاکستان سره ګډی پولی ته نږدې دی افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار ولایت په نازیانو او چین ولس ولایو کې د ناټوز و کونو د بی پیلوټ الوتکې په بیلابیلو هوایی بریدونو کې شل تنه د ایش وسلوال وجل شوی دی. ننګرهار ولی ویانه تولا خو ګیانی په دې اړه له ډیوی سره په خبرو کې داسې وویل په یو بل رپورٹ کې دی. افغانستان ملي دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال ردمنیش وای د تحریک طالبان پاکستان اړوند یو مهم کمانډان په پکتیکا ولایت کې د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی عملیاتو کې وژل شوی دی. په همدې اړه په پاکستان کې ایکسپریس تبرین ورځپاڼې هم په خپل رپورټ کې ویلي د کری اجمل په نامه د تحریک طالبان یو مهم کمانډان چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان پنجاب ایالت مرکز لاهور کې د سریلانکا د ټیم پر موټر برید کې لاس درلود په پکتیکا ولایت کې د ناټو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال ردمنیش وای د ناټو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان یو تن کمانډان وژل شوی خو د هغه د هویت په اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په پکتیکا ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو یو نامتو کمانډان اعظم طارق له خپل زوی سره یو ځای وژل شوی و کوم چې د پاکستان حکومت یې په وژلو 200,000 ډالر انعام ایښی و. د یادونې وړ ده چې په 2014 کال کې د خیبر پختونخوا په پېښور کې پر یو فوزي کوونځی د برید تنظیم کوونکی عمر منصور چې په الیاس نری مشهور دی د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې وژل شوی و. حکمل روان، امریکا غږ ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی. د افغانستان نمو د حکمل روان رپورٹ ہو رہے دو چرتے چے د افغانستان چارواکی وای چے دفاع وزارت د دے پخلی کڑے چے کاری اجمل پد غزے کے یو لشکری جنگوی کمانڈر وجل شی بیرے د غشانن پ ننگرہار کے پ دو ڈرون بردونو کے تر شلو پور د دایش وسلوال وجل شی ویدیو د دغه پاړه باندې هم د ننګرهار چارواکو ویلي لري چې زیاتر تعلق د پاکستان سره دی خو بل خواته یو بل مهم رپورٹ چې کوم دی هغه هم شایع شوی دی هغه د بلوچستان د کوچلاک سیمه په حواله سره دی کوچلاک هغه سیمه ده چرته چې دا ویل کیږي چې د افغانستان طالبان په دغه ځای کې موجود دي خو پاکستان د دینه انکار کوي یو تازه رپورٹ کې ویل شوی دی چې په دغه ځای کې یو مهمه طالب کمانډر چې کوم دی چې پنځل لسکارو نه په مدرسه کې خودنه کوله هغه اوس به درکه شوی دی د هغه درا معلومول لپاره چې کوم دی عملیات هم روان دي په دې اړه باندې سیډن اخلو د ډیو ریډیو خبريال سیډنکار پیر زبیر نه چې د نیویارک نه را سره دا وخه نیخ پنیغه موجود دی پیر سے پخیر علی
پخیر
مننه غواړو چې اوریدونکي دغه معمه باندې لګونه کې تاسو هم پخپلو ټکو کې پخپلو الفاظو کې پوهه کې کوچلاق د بلوچستان سیمه ده او په نړیوالو مطبوعاتو کې اکثر پکې ذکر کیږي چې دغه ځای کې افغان طالبان موجود دي دا اوس پکې د یو بل طالب کمانډر او د استاد د بې درکې کېدو خبرونه راغلي دي
بالکل دا خو کوچلاق نږدې دی بارډر سره او اکثر چې کوم افغانان دي هغه دلته مشته دي زیرازي کورونه دی پوله یو طرف ته بل طرف ته الته کندهار ته پورې دا خلک رسی خو کوچلاق کې دا دی چې دلته مدرسې هم شته او دلته دا رپورټونه هم دي چې کوم طالبانو ته خلک افرادی قوت چې کوم دی هغه دلته نه ورته راځي او دا چې کوم رپورټ راغلی د رویټرز والا کړی دی دوی کې دا وایي چې مولا حبت الله اخونزاده چې کوم دی هغه اوس چې کوم د طالبان د افغان طالبانو مشر دی هغه به د جماعت کې یو جماعت دی په کوچلاک کې مدرسه ده هغه کې به د سبق هم خلکو ته ویل او هلته به امامت هم کوو او ډېر وخت پورې دی پروتو نو دې کې خو دا څه دی چې لکه دا خلکو ته اول نه پته و ټول دنیا ته پته چې کوټه شورا ده افغان طالبان دلته پراته دي خو دلته دا دی چې څنګه په دې رپورٹ کې وایي چې دا څه خبرونو سره و چې کوم کیسه وکیږي به دا وي چې طالبان باندې په پاکستان باندې به فشار زیاتیږي چې طالبان دې په خپل سیمه نه وباسي او چې دوی کوم داسې مرکزونه دي داسې مدرسې دي یا جماعتونه دي سرته دوی خلک برتی کوي او سرته دوی یو نوې نسل تیاری جهاد او جنگ لپاره هغه دې بند کړی شي او دا د کوم د رپورٹ کې دام ویلي دي چې کله نه دې د حبت الله خونزاده چې مشر شو دې طالبانو د دا مدرسه پریخو دا او دې اوس ورک دې ورک داسې دې چې دې اوس جنگ کمانډانی کوي بجای دې چې خلکو ته سبق خای
بیا پاکستان چې کوم دی هغه خود د دې خبرونو انکار کوي چې کنه په دغه ځکه کې د طالبان یا افغانستان طالبان چې کوم دی هغه موجود دي دا د بيدرکه د خبر چې اوس کوم راځي چیرې نشته د تاسو په خیال باندې د دې مقاصد په دې په شابه باندې مقاصد څه کې دي چې دا خبر ولې مخې ته راځي
لکه افغان بلوچستان چې کوم حکومت دی پاکستان حکومت دی هغوی دا وایي چې مونږ ته پته نه لري چې دلته سلور میلیونه پنځه میلیونه پورې دلته مهاجر چې ورته وایي دوی افغانان هغه دي او هغوی کې دوی ته ډېره مشکله ده چې دوی هر کس باندې نظر ساتي خو دې کې دا دی چې دومره کول دا دی چې لکه دی اوس په خامخا ایک مشر دے دے یو تحریک یاد یو دیکھت افغان طالبانو نمانہ دیکھا چھے دیو دا سخکارا اسی گی چھے اسا پورے دیو سے دو ولی چھے منگولی دل چھے دن مخ کے اختر منصور چھے کمو آغم دلتا پا پاکستان کے گرزے دو خو امریکی اویشتو نو اوس خو دا کیسه نه ده چې دوی به خالی په افغانستان کې وي نو امریکا به حمله پې کوي. اوس خو اختر منصور د مرګ سره دام کلیر شوه چې امریکا یې سر ته چې کوم دوی وي دوی نه پرېږدي. نو دې وجه نه به دوی ډېر زیات محتاط ته وي. او هغه علاوه اوس چونکې دې کمانډري کوي مشري کوي نو خامخا به دې په میدان کې به وي یا داسې ځای کې وي چې دته رسائی آسان نه وي. او په کوچلاک مدرسه کې خوده خلکو سرګمخ کې پروت نو ډېر اسانی سره به کامر کې وي کا افغانانو کو وشتل شو یا نیولې شو نو نیولې به وي. نو ما په خپل پاغه وجنه دی یو کیسټم پټ دی چې امریکا او افغان ځاکونه ورته ونه رسیږي او نقصان نه ورسېږي.
ډېر مننه پیرز برشا صاحب.
ډېر مننه.
د ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غغوه کې په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په ملک کې د مرګ سزا ختم کړي شي. په پاکستان کې په موجوده کې 8000 پورې قیدیان د ملک په مختلفو جیلونو کې د مرګ سزا واره دي او د تقریبا 2015 کال راهسې چې کله د آرمی پبلک اسکول پیښې نه پس د مرګ په سزا باندې لګول شوی بندیز ختم کړی شو نو تر هغې نه وسه پورې تقریبا 300 پورې قیدیانو ته د مرګ سزا ورکړی شوې ده. تفصیل اورو په دې حواله سره ارشد حسین نه.
هر کال لسم اکتوبر په ګرد نړۍ کې د مرګ د سزا پر ضد د ورځې په توګه نمانځل کیږي او په دې لړ کې پایتخت اسلام آباد کې هم د هیواد د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی لخوا د مرګ د سزا پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې د تنظیم غړو او سماجي کارکونانو ګډون درلودو. کارکونانو په خپلو لاسونو کې د حکومت څخه د مرګ په سزا د بندیز لګولو او د دې په مکمل توګه د ختمولو شعارونه لیکلی شوی وو. په یو بینر دا هم لیکو چې د ریاست کار د خپلو خلکو حفاظت کول دي نه چې هغوی تیزندی کول یا د هغوی قتل کول دي. اسلام آباد کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی بی ایگزیکټیو ډایریکټر نسرین اظهر وای حکومت ته دا پډاګه کول غواړي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول د ټولنې څخه د جرمونو ختمولو سبب نشي ګرځېدی.
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان سے معاشرے کی اصلاح ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ بدلہ لینے کے اس کو جو ہے بنیاد بنائیں.
ہغوائی انصاف دا سے کیدل پکار دی چھو ور سر دا ٹھولنے اصلاح اوشی دا سے نہ چھ دا غسزا دا بدل اغستلو یو بنیاد جوڑ شی. خکار دیوی چھ دا پاکستان حکومت کال 2014 کی دا پیخور پا آرمی پبلک سکول دا طالبانو دا خونڑی برید رستو دا ہیواد دنن دا مرگ پا سزا لگی دلی عرضی بندیز پورتا کڑے وو او دا دی رستو دا ایچ آر سی پی د شمیرو تر مخه تر اوسه پورې یوازې 13 کال 2015 کې 333 تنانو ته د تیزندې سزاګانې ورکړې شوې دي او په کال 2014 کې 225 خلکو ته او په کال 2015 کې ملکی عدالتونو 411 تنانو ته د مرګ سزاګانې اورولې دي. د مرګ د سزا خلاف د ایچ آر سی پی په دغه احتجاجي مظاهره کې وتلې سماجی کارکونه طاهره عبد الله هم موجود و او نوموړې ک یو خوا د حکومت څخه په فوري توګه د مرګ د سزا د ختمولو غوښتنې کولې نو ورسره د هیواد په عدالتي او تفتیشي نظام هم ټکونه کول.
اتفاق نہیں کرتی کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں سزائے موت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ مس کیریج آف جسٹس بہت ہوتا ہے پاکستان میں.
ہغوائی دا حکومت ددی درس سر بیخی اتفاق نہ لری چې د هیواد غیر معمولی امنیتی حالات غیر معمولی گامونو ته اړتیا لري او زیاتوی چې په کم ملک کې عدل او انصاف نه وي نو هلته خو بیخی د مرگ د سزا سه گنجائش نه جوړیږي. ولې چې دلته په صحیح توګه د انصاف کېدل ګران دي. په نړیواله کچه د مرګ د سزا پر ضد دا ورځ په یو داسې حال کې نمانځل کیږي چې د یورپي یونین په شمول نړیوالې ادارې او ملل متحده د پاکستان د حکومت څخه د مرګ په سزا د بندیز لګولو یا د دغه سزا په مکمل توګه د ختمولو غوښتنه کوي او په دغه احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکو دا هم ویل چې د مرګ په سزا عمل درآمد په فوري توګه ودرول پکار دي او باید چې د پاکستان حکومت حکومت دے پدے حق ل د ملل متحدہ لوزنامہ لسلکڑی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈی پر ریڈیو دے کرانو ریدون کو لگا مو دوڑان دے د مومند ایجنسی په امبار تحصیل کې په یو جمعات کې شوی په بمی 14 کې لګ تر لګا و دیش ځوانان وجل شوی وو. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر ڈی پر ریڈیو سره په خبرو کې داوا کړی دا چې د دغه پیخي مشکوک تنان گرفتار کړی شوی دی. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت ارشد مومند ناورو.
د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وای په 14 سپتمبر د امبر په خنکلی جمعات کې د جمعې منځ په دوران شوی ځنمرګي برید کې ککړ یو شمیر تنانې نیولی او سر د چې دغه تحقیقات سرته ورسی. د د په وینا د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي کار روانې کوي او د نور کله پرنګ اجتماعي ذمہواری لاندې ځی خلک نزورای. د غبرید کې ودرش تنان مړ شوی چې زیاتره پکې ځوانان او ماشومان وو. د غبرید پلا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اغېستې وه او د جماعت الاحرار ډلې بنیادي تعلق د مومند ایجنسۍ سره دی. او پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وایي دغه ډلې په ایجنسۍ کې اثرات کمولو لپاره هر قسمه هڅې روانې دي. امنیتی ادارو چارواکی وای د انبار 14 منصوبه بندی د پولی پورې غړه افغانستان کې شوی و او محمود اسلم په وینا د افغانستان په پولی سر سیوا کړی دی. په مومند ایجنسی کې د انبار ځانمرګي بردرستو په غټو سیاسي او سماجی غونډو او موټر سایکل سورلۍ باندې بندیز لګول شوی او دې ترڅنګ د جمعې په ورځ د منځ په دوران د جمعتون سکیورټی سخت کړی شوی دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
او ګرانو اوریدونکو، خیبر ایجنسی کې د هوایی بریدونو او د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو په اړه باندې رپورټ را سره شریکوي د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شینوار.
د پاکستان پوز داوه کړې چې د خیبر ایجنسی تیرا په لرې پرتو غریزو سیمو کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو په سنگرونو او مرکزونو د جنگي تیارو بمبارۍ په نتیجه کې اووه شکمنه جنگیالان وژل شوي او د هغوی درې د پټې ځایونه یا مرکزونه تباه کړی شوي. د پوز لخوا خپرې شوي اعلامیه کې د وژل شوو وسلوالو کسانو تړاو د کوم تنظیم سره نه دی ښودلی شوی او نه په آزاده توګه د دغې مرګ ژوبلې پخلی شوی. زیاتره وخت دغلته موجود د وسلوالو ډلو استازي د پوز لخوا شوي دغه دعوی ردوي او که څه هم د نن ورځې هوایي عملیاتو په هکله کوم ډېر معلومات د ځایي میډیا سره نه دي شریک کړی شوي، خو دفاعي څیړنکاران ګڼي چې د دغې هوایي بریدونو سره پوز غواړي چې د محرم په مهال حکومت مخالفه وسلواله ډلې کومرانی یا د ترهګرۍ پیښو ته چمتو نه شي. پوز څه موده وړاندې د تیرا په زیاتره برخو کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. بل اړخ ته هم د خیبر ایجنسۍ بازار زخه خیل علاقه کې د ځایي توحید الاسلام نومې ډلې دننه د دوه مخالفو ګروپونو ترمنځ وسلوالو نښتو کې هم د وو وسلوالو کسانو د وژنې خبرونه ترلاسه شوي. د ځایي سرچینو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د حکومت پلوه توحید الاسلام ډلې د ځینې ځایي مشرانو ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې اختلافونه دوام لري او د پرون ورځې نښتو نه وړاندې هم د دغه ډلو ترمنځ ډزې ډوزې شوي، کومې کې چې یو څه شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. ځایي انتظامیه د دغه وسلوالو نښتو او په دغه کې د ځاني تلفاتو پخلی ترڅنګ ویلي چې اوس په بازار زخه خیل کې وضع نسبتا آرامه ده، ځکه چې پرون ناوخته دغلته د ملیشي ځواکونه ورلګل شوي او هغوی د دواړو ډلو ترمنځ ډزبندي راوستلې. د پرون ورځې وسلوالو نښتو اصل علت یا وجوهاتو په هکله په دقیقه توګه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د دغې ترڅنګ د باجوړ قبایلي سیمینه ترلاسه شو معلوماتو له مخه په تحصیل مامون کې د لیویس په یو گاډي شوی بمی برید کې د لیویس دوه ځوانان ژوبل شوي. د پیښې نه سم دستي پست امنیتي عسکر د غزې ته ورغلل او د لټنې عملیات یې پیل کړل، خو د چا د نیولو څه راپور نه دی ترلاسه شوی. ژوبل شوي لیویس ځوانان د درملنې دپاره د باجوړ ایجنسی هډکواټر هسپتال ته یوړل شول، چېرته چې د ډاکټرانو په وینا د دوی حالت د خطرې نه بهر دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دغه پیښې پر پسر اخیشته. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
رانو ریدون کو دری ریڈیو خبری خبرونه کې اور بیا تاسو ته هر کله وایو وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی
افغان چارواکی وایي د پاکستان پولیسو ته نږدې ننګرهار سیمه کې په دوو ډرون بریدونو کې لږ تر لږه شل د داعش تندره وه تنان وجل شوي. چارواکی وایي د داعش وجل شو تنانو کې اکثره پاکستانیان دي. د ننګرهار گورنر ویان وایي
په داسې حال چې په ګرد نړۍ کې د تیزندي کولو سزا پر سر د ورځ مانځل کېږي. اسلام آباد کې د هیواد بشري حقونو تنظیم او مدني ټولنې غړو د مرګ سزا ختمولو لپاره احتجاج کړی. چارواکي وایي پاکستان کې دا وخت اته زره پورې خلکو ته د مرګ سزا اورولی شوي.
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہے وہاں سزائے موت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے.
او امریکایی صدارتی کاندیدانو ترمنځ دویم صدارتی مباحثه په وخت دواړو په یو بل سخت نیوکه کړې دي. هیلری کلینټن وای داعش په ضد با کوردانو ته وسله ورکوي.
We are not at war with Islam and it is a mistake and it plays into the hands of the terrorists to act as though we are.
او ډونلډ ټرمپ وای داعش ختمولو لپاره به نوې فوجي تګلارې ټاکي.
I think it would be great if we get along with Russia because we could fight ISIS together as an example.
سرته کو نه پسوړان د کوست خبرونو تفصيل.
د افغانستان ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان پولیسو نږدې د اچینو نازیانو ولسوالیو کې د امریکا بې پایلټ الوتکو بریدونو کې لږ تر لږه شل د داعش وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار یو چارواکي ډیوه ریډیو ته ویلي دي دوه بیلابیلو بې پایلټ الوتکو بریدونو کې په اچین کې 200 نازیانو کې اته د داعش وجل شوي وسلوالو کې زیاتره د پاکستان سره تعلق لري. بلخو د افغانستان دفاع وزارت په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر کاری اجمل د اطلاعي ځواکونو په یوې هوایي کاروایي کې د وجنې پخلی کړي.
د افغانستان سرخار کابل کې نامعلومه وسلوالو د انګریزي ورسپانې افغانستان ټایمز خبریال په ډزو جوبل کړی دی. ورسپانه وایي عبدالصبور سریر د کابل په امنیتي توګه محفوظه سیمه خواجه بوغرا کې درې موټر سایکل سورو په هغه وخت پر هدف کړی چې د دفترناک کور ته روان و. خبر زیاتوي وسلوالو د دا موټر کمپیوټر او موبایل فون هم د ځان سره وړی دی. د پیښې ذمواري چا په سر نه ده اخیستی.
د خیبر پختونخوا پیښور آرمی پبلک سکول برید کې د وجل شو متاثره کورنیو مشرانو په پیښه کې درج شوی اف آی آر کې د بدلون غوښتنه کړې او ویلي دي. مرکزی داخله وزیر چودھری نثار علی خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د سکول انتظامیه او د صوبې متعلقه وزیران دې په دې کې نامزد کړی شي. دغه مقدمه کې حکومت تر اوسه کوم ملزم نه دی ټاکلې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی غوښتنه کړې ملک دې د مرګ سزا ختم کړي شي. ایچ آر سی پی په مشرۍ کې نن په 10 اکتوبر پاکستان کې د مرګ د سزا پر ضد یو لاریون شوی. یاد دي پاکستان کې نږدې 8000 قیدیان دا وخت د مرګ سزا واره دي. د مرګ په سزاګانو 2015 کال کې د آرمی پبلک سکول د ترهګری پیښې نه پس پابندي او چته کړي شوی وه او تر هغې وسه پورې 1400 قیدیان تیزندي کړي شوي.
د امریکا پوځي چارواکي وایي د یمن حوثي قبایلو کنټرول لاندې سیمه څخه دوه میزایلونه په خلیج فارس کې د امریکا سمندري جنگي بیړۍ په لور وشتل شوي. بیان زیاتوي دغه میزایلونه د اتوار پورې سمندر کې پریوتی دي خو امریکایي جنگي بیړۍ سره نه دي لګېدلې.
د امریکا صدارتي انتخاباتو د پاره د دویم صدارتي بحث په موقع 13 ورځ ډیموکرات امیدوار هیلری کلینټن او ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ په یو بل سخت ټکونه وکړه. ډونلډ ټرمپ ژمنه وکړه کچري انتخابات وګټل نو د ایمیلونو په معاملہ کې به هیلری کلینټن زنداني کی. په جواب کې میرمن کلینټن د ټرمپ په کردار نیوکه وکړه او ویل چې د سپینې ماڼۍ د پاره نه دی جوړ. د اتوار په شپه دغه مباحثه د امریکا میزوري ریاست سنت لوئیس ښار په واشنگتن یونیورسيټي کې وشوه.
د سویلی کوریا د برقی آلاتو جوړولو ادارې سامسنګ ویلي دي دوی په عارضي توګه د خپل نوي سمارټ فون ګلکسي نوټ 7 نور جوړول په ودروي او وای په دې ګام مقصد فون زیات محفوظ کول.
سمندری طوفان میتھیو زور مات شوی دی او مخې د امریکا شمال مشرقي نارت کیرولاینا ته وړېدلې. د شپږشلي کیلومتره د ګنټې په سر تیزی هواګانې وسوم دومره زورورې دي چې د امریکا موسمیاتي ادارې د تباهۍ خطر جاری کړی دی. سمندری طوفان میتھیو د تیرې یوې هفتې نه د امریکا په اټلانټیک ساحلي علاقو خصوصا هیټي کې ډېره تباهۍ جوړه کړې چېرته چې قریبا زرو پورې خلک وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب پاڼه هم اوریدئ شئ، لیدئ شئ، خبرونه لوستئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب پاڼې پته ده. د امریکا صدارتي انتخاباتو ته ډیره کمه موده پاتې شوې ده، تقریبا یو میاشت پاتې شوې ده چې صدارتي انتخابات به کیږي او د امریکا لپاره به نوی صدر د راتلونکو څلورو کالو لپاره ټاکل کیږي. خو د دې انتخاباتو نه مخکې صدارتي مباحثې روانې دي. صدارتی مباحثه یا بحث 13 ورځې د امریکا په میزوري ایالت کې وا، او په دې مباحثه کې د امریکا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند امیدوارانو په یو بل باندې سخت ټکونه کړی دي. میرمن هیلری کلینټن او ڈونلڈ ٹرمپ په یو بل باندې ډیر زیات شخصي ټکونه کړی دي. د دې مباحثه حال به تاسو ته په لږ ساعت کې وړاندې کوو. خود دې نمخ کې تاسو بوزو د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه یو رپورټ ته. د آرمی پبلک سکول کې چې کوم ماشومان وژل شوي وو په هغه ترهګرۍ په پېښه کې 2014 دسمبر په میاشت کې، نو مور او پلار ځینی غوښتنې کړې دي او دغه غوښتنې څه دي په دې باندې تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د سادیه قاسم شانه
په 14 دسمبر کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول کې ترهګر حمله کې د وژل شوي ماشومانو مور او پلار وای دوی فیصله کړې ده دوی په پولیس ته خواست کوي چې د دغه پیخي اف آی آر کې ترمیم وکړي. او د صوبا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی، د وفاقي داخله وزیر، د پولیس مشر او د سکول انتظامیه دي دغه اف آی آر کې نامزد کړي شي چې دوی د دغه پیخي مخنیوي کې د ناکامۍ ذمہوار دي. په ای پی ایس کې وجلی شوی یو ماشوم اسفن خان پلار اجون خان چې په خپل یو وکیل هم دی ډیو ریډیو ته صدا وویل.
اف آئی آر کے خوبنگ کوشش تا کو چھ بنگا پاکے آغا خلق نامینیٹ کو چھ کم خلق کو دا غفلت دا وجی زمانگ بچی تلی جی سیکیورٹی ریسپانسیبل پرسن کنا
سوک سوک
آغی کی چھ کم یودے نو چیف منسٹر او آئی جی پی کے پی والا زمانگا پختونخوا والا انٹیریر منسٹر چودری نثار شو او سکول انتظامیہ
پا آرمی پبلک سکول باندے پا کال 2014 کی پشپارسم دسمبر باندې تحریک طالبان پاکستان حمله کړی وا او دغه ترهګر پیخه کې س یو سل او 50 کسان چې پکې یو سل او 22 صرف د سکول ماشومانو وجل شوی وو. بیا وروسته د دغه پیخه په پیښور کینټ غربي پولیس سټیشن کې اف آی آر هم درج شوی وو، خو تر اوسه پوری په دغه اف آی آر کې څوک ملزم نه دی نامزد شوی. س اتیاو پوری میندو او پلارانو د دغه پیخه نه پس د دغه پیخه مخنیوي کې د ناکامه ذمہوار خلکو پر عدالتی تحقیقات لپاره هم غوښتنې کړې وې، احتجاجونه هم کړي وو او عدالت ته هم خپل خواست وړو، خو تر اوسه پورې د دوی ته د دوی د غوښتنو په حق لا د حکومتي ادارو له طرفه مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
جوډیشل انکوایری خو یو خو ریټ پیټیشن زمونږ های کورټ کې آل ریډي هم دغه انکوایری د لپاره لا پروت دی، په هغه باندې لا څه فیصله نه راغلی. او دوی مزه کم دا کوله چیرې تر اوسه پورې مونږ بار بار دا مطالبه کړې و چیرې مونږ ترې چې کوم یو دی نو زمونږ دی جوډیشل انکوایری وشي یا دې چې کوم یو دی مونږ ته انکوایری پورا رپورټ راکړی شي که په پرنټ میډیا باندې یو که په الکترانکس میډیا ته دا خلکو ته اوخیلی شي چې اخر د چا د غفلت د وجې سیکیورټی لیپس چانه شوی دی او هغه خلکو لسه سزاګانې ورکړي شاید په دغه ورځ باندې ډیپټي و د سیکیورټی ریسپانسبلټی نه حوالې سره. نو هغه کې تر اوسه پورې مونږ ته لا هیڅ داسې څه جواب ټوس نه دی ملو شوی.
د اجون خان تر مخه د دوی د احتجاجونو تر اوسه پورې څه نتیجې نه دي راوتلي، ځکه دوی د دغه پیښې دوه کاله پس په اف آی آر کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک، د وفاقي داخله وزیر چودھری نثار احمد خان، د پولیس مشر ناصر خان دورانی او د سکول انتظامی نمونه په اف آی آر کې اچولو فیصله کړې ده او دوی به د پولیس نه غوښتنه کوي چې دغه ملزمان ونیوی او د دوی نه تفتیش وشي. خو آیا قانوني توګه باندې په یو اف آی آر کې ترمیم به داسې ممکن وي او مؤثر لاره وي او کنه؟ اجون خان په دې اړه صدا دلیل ورکړو.
موږ به 22 اے لاندې سیشن جست اپلیکیشن دې د پاره ورکو او یا به جی پی ته اپلیکیشن ورکو چې په دغه تنانو باندې موږ دعوت او دای دې په دې کې انوالو کړی شي کنه. او چانسز چې کم یو دی زه به دا ووایم چې 50-50 دي او کوشش پکو چې یاره خپل آواز مونږه عدالت په تھرو باندې دی خلکو ته ورسو. دا خو دې داسې ته کنه چې اکچولی اوپن اف آی آر پروت دی کنه. نو هغه اوپن اف آی آر کې دا را چې ته راتلی شي اپلیکیشن ورکولی شي کچرې سیشن جج په دې باندې ایکشن والی انکوائری د پاره به مرکي. نو که هغه انکوائری چې کم یو دی هغه دغه مطابق وا د اف آی آر کې د نامینیشن دا پارا وا نو به په خپل فیصله ورکړي او تیار کې بدایي کلوک شي.
خو په داس محل چې د پولیس مشر په خپل په دغه بیان کې نامزد کړی شوی وي نو آیا په دې خاص به عمل وشي او کنه؟ دا به راتلونکي وخت ښایي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د اکران اوریدونکو وړاندې کوو. وستاسو ته په امریکا کې د دویم صدارتي مباحثې احوال. په دې مباحثه کې دواړو امیدوارانو په یو بل باندې ښه زورور ټکونه کړي دي او په میډیا باندې نن دغه خبرونه ګرم دي چې دواړو چې په یو بل باندې کم ټکونه کړي دي هغه زیاتره شخصي وو. نو نور څه ویل دي د عراق، شام، داعش، د روس سره د همکارۍ په حواله سره دغه ټول تفصیل به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار جواد مجاهد.
مننه سمینی. د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوهمه مناظره هم لکه څنګه چې تاسو ویلي ښه په درس کې پر مخ ولاړه. بیا هم دواړو نوماندانو پر یو بل سختې نیوکې وکړې. ټرمپ وویل چې دی به د هیلری کلینټن پر وړاندې حکومتي پلټنې پیل کړي ځکه د بهرنیو چارو د وزارت پر مهال یې له شخصي میل اکاونټ نه میلیونه لیږلي. کلینټن ټرمپ ته د دروغجن نوم ورکړ او زیاته کړه چې دا ښه ده چې د ټرمپ په څیر یو څوک په هیواد کې د قانون مشري نه کوي. ټرمپ په ځواب کې وویل که داسې وا نو اوس به ته په زندان کې وای. د پخوانی ولسمشر جور دبلیو بوش سلاکار مایک ډیوید زیاک وویل چې د مناظرې یو له مهمو خبرو همدا و چې ټرمپ غواړي د کلینټن په وړاندې یو ځانګړی څارنوال وټاکي. هغه ګواښ وکړ چې ټرمپ به د بریالیتوب په صورت کې له خپل واک نه په استفادې هڅه وکړي خپل سیاسي رقیبان په زندان کې واچوي او د ده په وینا کلینټن یوه خبره هیره کړه چې ووایي دا لومړی ځل دی چې په مناظره کې ګواښل کیږي. په مناظره کې کلینټن د اوباما کیر یا د روغتیا په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پروګرام ننګه وکړه خو ټرمپ وویل چې دی به دا پروګرام بدل کړي. دواړو کاندیدانو د یو بل په ټکس ورکولو باندې هم نیوکه وکړې. دوی همدارنګه په دې هم خبرې وکړې چې د اوباما په اړه چا د پوښتنه راپورته کړې و چې په امریکا کې نه دی زیږیدلی. مهمې خبرې هم پکې وې. د بیلګې په توګه دا چې په سوریه کې څه روان دي او د تیر یو کال راهیسې د روسیې رول پکې څنګه دی. تیره اونۍ د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د مرستیالانو په مناظره کې جمهوري غوښتونکي مایک پینس ویلي وه که روسیه د سوریې په شمالي ښار الیپو باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړي نو په جواب کې یې باید متحده ایالات د سوریې پوځي اهداف په نښه کړي. خو ټرمپ وویل د خپل ملګري له خبرو سره موافق نه دی او زیاته کړه چې دی په دې باور دی چې سوریه له داعش سره جګړه کوي او همدا باید لومړیتوب وي. کلینټن د اوږدې مودې راهیسې د اوباما د ادارې د سیاست ملاتړ کوي چې د داعش په وړاندې دي نور هوایي بریدونه وشي. د متحده ایالاتو سرتیری باید د سوریې پر مځکه پلی نه شي، د داعش د انټرنیټي پروپاګند مخه دې ونیول شي او پرې نه ښودل شي چې عراق او سوریې ته نور بهرني جنګیالي ولاړ شي. ټرمپ همدارنګه وویل غوره به وي چې په سوریه کې متحده ایالات او روسیه په ګډه سره د داعش په وړاندې جګړه وکړي. کلینټن بیا د سوریې په الیپو کې د سوریې د حکومت او د روسیې لخوا بمباري یو ناورین وګاڼه. هغې دغه راز وویل چې دا د دواړو اړخونو په اړه د جنګي جرمونو په برخه کې د پلټنو پلوي کوي. ټرمپ په کلینټن نیوکې وکړې چې په سوریه کې د اسد د مخالفینو ملاتړ کوي او زیاتوي چې کلینټن په دې نه پوهیږي چې دغه یاغیان څوک دي. هغه زیاته کړه هر کله چې موږ یاغیان په غېږ کې نیولي دي که هغه په عراق کې دي او یا په بل هر ځای کې نو موږ په حقیقت کې وسلې ورکړي او تاسو پوهیږئ چې بیا څه پېښېږي. هغه بیا خلکو ته ناوړه ثابتېږي. له ټرمپ نه د هغه سب شوی ټایپ پاړه چې پکې د میرمنو په وړاندې لسپکاوي ډکې خبرې کړې وي پوښتنه وشوه، خو د کتونکو په وینا له ځواب ورکولو یې ځان تیر وسته. ټرمپ وویل، زه فکر نه کوم چې تاسو پوه شوي یاست چې موږ د څه پاړه خبرې کړي. هغه په بنده کوټه کې خبرې وي، که څه هم زه پرې ویاړ نه کوم. د ټرمپ دفاع کوونکي بیا تور لګوي چې د کلینټن خاوند پخوانی ولسمشر بل کلینټن تر دې ډیر ناوړه کار کړی. د حکومتي څېړنو د انسټیټیوټ مرستیالې ټیری بایمس وړاندې وویل چې ټرمپ زیاتو پوښتنو ته سم ځواب ورنه کړ، د بیلګې په توګه د روغتیایي پروګرام او د سوریې د ناورین په اړه، خو په ټوله کې د لومړنۍ مناظرې په پرتله ښه شوی و. دواړه سیالان څلور میاشتې وخت لري چې هغه امریکایان په خپله ګټه وڅرخوي چا چې تر دې مهاله هم د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې. دواړه به تلویزیوني اعلانونه کوي، غونډې به جوړوي او ټاکل شوې ده چې د دوی ترمنځ دریمه مناظره به د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شي.
ګران اوریدونکو، تاسو باید صرف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. بلوچستان نه اکثر دغه رپورټونه راځي چې د کوئلې په درنګونو کې کارکوونکي چې کوم دی هغه د لاندې شي، په دې اړه باندې څو واره غوښتنې هم شوي لري باید چیرې دي د محفوظ کولو لپاره هغه شان ګامونه پورته کړي شي. تازه چې کومه پیښه شوې ده، هغه ول سورز وړاندې چې پکې دوه چینایان او دوه ځایي خلک چې کوم دی د یو کوئلې درنګ لاندې شوي لري، د هڅو باوجود دوی تر اوسه پورې نه دی روښکل شوی. د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
مینز انسپکټر افتخار احمد وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې له تیرو اولس ورځو څخه د لسپیلې د دودر په سیمه کې د معدنیاتو په کان کې د دوو چینی انجینرانو په شمول درې کسان تر اوس مهاله پورې بند دي. دوی د ژغورنې کار هم اوس درولی دی. چیف مینز انسپکټر افتخار احمد وایي چې دوی 600 متره لاندې په مځکه کې موجود دي. هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. داسې ماشین دلته په پاکستان کې نشته چې هغه دغه اوبه راوکاږي. چیف مائنز انسپکټر افتخار احمد وویل چې دا کان د پاکستان منرل ډیولپمنٹ کارپوریشن او د چین د شخصي شرکت په ګډه باندې پیل کړی دی. چیف مائنز انسپکټر افتخار احمد وویل چې د دوی د ژوندۍ پات کې دوه امکان اوس نشته.
3000 فټ سره زائد دي په اوس د باندې 90 متر او بو سره ډک دي. یا بالکل ختم دي، موږ سره دي ډیر ختم شي. او دا وبو هغه علاقې وبو ډیر ګرم دي، دونه 40-45 ډیګري ټمپریچر دی.
محمد بخش په دغه کان کې لتیر شپږ میاشتو زخه الته د ننه کار کوي. دې په هغه مزدورانو کې بچ پاته سوی دی چې لاخوا په لیفت کې را روان وو، رسی پریس ولا. دوی بیا پر متبادل لار باندې راووتل، لکه دغه دوه چینی انجینران او یو بل درنګ وهونکی الته پاته دي. محمد بخش وی
پنکه هه کبي چلته هه کبي بندې، سانس لانے کې کوئی بھی سایرا نہیں ہے. اگر یہ پکھا جب بند ہوتا ہے تو پھر آدمی کا سانس بھی بند ہوتا ہے.
پکان کې دننه پنکه ستا چې کله چلیږي او کله بیا ولاړی وي. د ساهم یو اثر نسته، کچیر لاندې پنکې ودرږي نو د انسان ساهم بند سي. تر دې لمخه هم په دغه کان کې لس دولس کسان وژل شوي. په بلوچستان کې فابریکې نسته. زیات شمیر غریب خلک د مدني وسایلو په کانونو کې کار کوي. د هیواد له 50 مدنیاتو څخه 40 دلته په بلوچستان کې ترلاسه کیږي چې په هغه کې کرومایټ، کویلا، سنگ مرمر، مس، سرزر، سپینزر، ګاز او تیل شامل دي. حکومت د مدني وسایلو د لټولو لپاره تر شل زیاتو شرکتونو ته د کار اجازه ورکړي ده. په دوی کې بارني او سیمایزي کمپنیانې شامل دي. په دغو کمپنیانو کې د چین شرکتونه هم شته چې د لسبیلې سره سره د بلوچستان صندوق ریکورډک کلاسیف الله چاغي او په نورو یو شمیر سیمو کې د مدنیاتو پر مختلفو پروژو باندې کار کوي. خو د مزدورانو سازمانونه بیا ویي چې هلته په قانونو کې دننه د درنګ وهونکو د ژغورنې لپاره ځانګړي ګامونه په پام کې نه دي نیولي، چې هم له دغه سبب هر کال دلته تر سل زیات مزدوران د مدنیاتو په مختلفو قانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کواټا.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن یو وار بیا دا خبره کړې ده چې هغه په فاټا کې د ریفرندم په حق کې ده. هغه دا ویلی دی چې د فاټا سره یو بل لاره یا قبایلی علاقو د پاره یو بل لاره دا هم کې دی چې په خیبر پښتونخوا کې شاملې دونه علاوه هلته کې اصلاحات د ریفرندم د لارې وکړې شي. تفصیل په دې موضوع باندې اورو د ډیو ریډیو خبريال حمید الله نه.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه مولانا فضل الرحمن خپل دریس تکرار کړو او وی ویل چې اواز د قبایلو د پښتونخوا سره د ګډولو وړاندیز دی د غور لاندې را نه وستل شي، بلکې د قبایلو زوړ نظام د هم په نظر کې وساتل شي او د قبایلو یو رائے دی د ریفرندم د لارې معلومه کړل شي.
او مونږ چې هغه رپورټ وکړو نو په هغه رپورټ کې خلاف حقیقت ډیر شیونه پراته وو، نو په دې حواله سره مونږ وضاحت سره ورته وی چې ګوري فاٹا خلق نن در بدر دی در ازل د وجنا بے کور دی تور سار سپین سارے در بدر دی بوډاگان ځوانان در بدر دی سپورج د هغې زندگی بحال شوی نی په دغه حالت کې بدوی باندې یو نظام م مسلط کوي دا به یو جبر وی هغه سره جو. نو په هغه حواله سره دوی چې کومه پر رپورٹ کې تجویز کړی دا هغه د فاٹا په صوبې کې زم کول دغه یو تجویز دی. ما ته چې به تاسو دا یو تجویز ولې په دې کې زیر باس را وړای دا نور هم څومره تجاویز دي مستقل صوبه ورکول هغه حضور نظام هلته بحال ساتل سره دي اصلاحاتو دا ټول آپشنس تاسو برقرار وساته او لکه څنګه تاسو وایي چې پنځو کارو نه پس په موږ د انضمام عمل شروع کوو دا سپیس تاسو یو پنځه کاله یا لس کاله ریفرندم لپاره ورکه او قبایلو نه باقاعده تپوس وکړي.
د فاټا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو قبایلي ولس او ځوانانو د مولانا فضل الرحمن دی وړاندیز ته په تیر ورځو کې سخت غبرګون ښودلې وو او دې د سټیټس کو یا د هغو قوتونو ملګري بللې وو چې د فاټا اوسنی نظام خوندي ساتل غواړي. تیر ورځو کې اسلام آباد ته د فاټا سیاسي ګوندونو احتجاج لهم تللي وو. د فاټا او پښتونخوا د شریکولو د وړاندیز ملاتړ عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي او تحریک انصاف وړاندې کړی دی. د افغان مهاجرینو په اړه مولانا فضل الرحمن وویل په افغانستان کې د مهاجرینو واپسې ته زمينه نه ده برابره.
مهاجر همیشه د پاره چې خپل وطن دی دی نو د مجبورۍ د لاسه خپل په چې کله وطن ته واپس نو درزاد د لاسه. آیا اس دغه حالات په افغانستان کې شته چې دا خلک مونږه واپس لیږو نو دا بلکه پر زار روان دی؟ هلته حالات خراب دي چې کومې کډې تلې دي هغه مړې شوي هم دي، هغه زخمیان شوي هم دي، قیدیان شوي. نو په دغو حالاتو کې هغوی ته واپس لیږلو دپاره باید چې مونږ هلته یو زمین هم جوړ کړو او ډېر په عزت و اکرام سره کورونو ته واپس کړو چې دا کوم انداز د واپس کېدلو ده دا د پښتنو روایت نه دي او نه دا عزتمند روایت.
د سی پیک په حواله د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا د حکومت دریس ته په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل صوبایي حکومت او یاد ګوند اول د مرکزی حکومت سره خبري وکړي او وروسته که د احتجاج لار خپلول غواړي نو ودی کړي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د ذهنی ناروغانو شمیره چې کوم ده هغه زیاته شوې ده او د یوې سروې په مطابق باندې 50 میلیون خلک د مختلف ذهنی ناروغو سره مخ دي. نن د ذهنی ناروغو په اړه باندې نړیوال ورځ هون منځل کیږي. په دې اړه باندې یو رپورټ را سره شریکوي د ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین.
نن په ټوله نړۍ کې د ذهني ناروغو یا نفسیاتي ستونزو ورځ نمانځل کیږي چې په ټولنه او حکومتي سطح باندې دا څرګند شي چې دغه ناروغ خلکو لپاره د علاج ضرورت دی او دا چې د پاکستان دننه 2 کروڑ د نفسیاتي ناروغو ښکار ماشومانو لپاره د ډاکټرانو ضرورت دی. په دې حق لا پروفیسر ډاکټر میا افتخار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې معاشرتي رویه د ټولنې دننه د انسان چاپیرچل، اقتصادي بدحالي، ترهګري او حکومتي غلطو پالیسو په وجه باندې زیاتره خلک د نفسیاتی ناروغو ښکار کیږي.
نو د دې دریو وړ انټریکشن چې دی دین بیا هغه د منټل هیلث سټېټس کدا پوزېټیو وي فیملی انوایرنمنت هم کی ممبر هود هم کی نېشنل پالیسی د سوشل او کم اکنامک پالیسی کی کی انټ ډیسکریمینیشن لای ایکویلیټی وی کول اپورتونټی وی نو یو هیلدی آوټ کم وی د سایکولوژیکل ویل بینګ یا منټل هیلث او کدی کې د ایڈورسری مدا بیا ایڈورسری افیکټ کوي منفی طور سره سلا کی او ذهني
سیړنې وایي چې په پاکستان کې د ذهني مریضانو تعداد د 15 کروڑ نه هم اوړېدلی دی چې پکې په مجموعي توګه د آبادۍ د 10 نه تر 40% پورې خلکو عمرونه د 18 کالو نه زیات دي. په پاکستان کې د آغا خان پوهنتون وینا ده چې په 15 کروڑ خلکو کې څه کم 200 ماشومان د ذهني ناروغ ښکار دي او د هغوی لپاره د ډاکټرانو ضرورت دی. سیړنې وایي چې په پاکستان کې د ذهني دباو او نفسیاتي ستونزو د حل کولو لپاره صرف 400 ماهر ډاکټران موجود دي. د ماهرینو وینا ده چې زیاتره په ټولنه کې د خپلو کورونو دننه نفسیاتي مریضانو ته توجه نه ورکول کیږي او اکثره دا هم په کتو کې راځي چې د خپل خاندان خلک د خپل خپلوانو یا خواخوږو علاج پرېږدي چې لکه بلې په ټولنه کې د دغه ناروغۍ نه متاثره خلکو کې اضافه کیږي. ډاکټر افتخار وایي چې دغه قابل علاج مرض دی او دغه ناروغ خلکو ته د توجه ورکولو ضرورت دی.
بالکل قابل علاج بیماری دا وخت پیغام پیون دی او کم دے کسر اسی وغی ترسول دی دانا چکنے دا خوی خراب شو دا زد کئی یا دا مطلب دے چھ مکر کئی لکاوے کے تبدیلی رازینو دا اگا علامات تی او دا رسول دی تاوی کی دا دویانو سے ضرورتی ہم او اس نفسیاتی لاجونا ہم مطلب دی چھ اگا پا نفسیاتی تو گا ما دے دا وی چکم مشکلاتی دا شخصیت کی کور کی دا وی کتی مسائل یا غیمہ میں خبرہ کو دیشی اگا سال کی دیشی حل کی دیشی او غیمہ
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 13-12 کالو راهسې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې که یو اړخ ته په لکونو کورنۍ متاثره شوې دي، هلته هم د دغه جنگ په نتیجه کې نفسیاتي ناروغو کې 40% اضافه شوې ده چې پکې اکثره ښځې او ماشومانو باندې د دغه جنگ اثرات زیات دي. په کال 2009 کې د خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 لک خلک بې کوره شوي وو او بیا وروسته په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله د 40 لک نه زیات خلکو میداني سیمو ته کډې کړې وې. ډاکټر افتخار وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د دغه جنگ په نتیجه کې په نفسیاتي مسایلو کې 40% اضافه شوې ده.
بالکل زیاتی کې درې ګونه چار ګونه زیات شوې لکه دا یو سي چکن وار دی، ټیرریزم دی، وایلنس دی او دا مایګریشن چې دا مایګریشن خپل سره لکه دا یو غټ لوی اثر دی یا فیکټر دی ذهني مرضونو پیدا کولو کې.
په پاکستان کې که یو اړخ ته د صحت د ستونزو د حل کولو لپاره د هسپتالونو کمی دی، خو بل اړخ ته د زیات غربت په وجه باندې هم د خلکو په ژوند باندې منفي اثرات پرېوځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره دروخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتنو نه وړي خلق من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د سیمیو نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شي.
www.mashalradio.com.
ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو خبری خپرونه د یو ساعت لپاره تاسو واورېده. چرته ځای ما د ډیوه ریډیو ماخامې خپرونې جاری دي. په لږ ساعت کې به تاسو ته د 15 منټو لنډ خبرونه وړاندې کوو. د هغې نه پس به تاسو د نن د ورځې هیلو وی او ای پروګرام ته وکړئ. هیلو وی پروګرام به تاسو ته نن وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ، او په پروګرام کې ورسره تاسو هم برخه اخیستی شئ. ګران اوریدونکو، نن د ټلویزیون برخه د شپې 11:00 نه 12:00 پورې تاسو نه یوازې د ډیوه ریډیو په ویب سایټ www.voadivaradio.com باندې لیدلی شئ، بلکې په لایو سټریمینګ باندې هم دغه خبرونه لیدلی شئ. د دې نه علاوه د ډیوه ریډیو فیسبوک باندې تاسو تازه ویډیوګانې د سیمې د نړۍ په مهمه موضوعاتو باندې لیدلی شئ. وی او ای ډیوا د فیسبوک پته ده، او ټویټر آی ډی ده @voadiva. موږ سره اوسئ لکه سات کې واپس رازو د لنډو خبرونو سره.